پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د ولسمشر ټرمپ اداره وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته راکم کړی چې مخکې اعلان کړی و. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او یو ملکي وګړی وژل شوی، او په تونس کې د ډیموکراسۍ په پلوي د پاڅون لسمه کلیزه د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمانځل شوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه یې عمل کړی دی، خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه ښود. ټرمپ چې په 13 نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په 1900 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دی. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ټرمپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی د ولی ویان واحدالله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته وویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لوی لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. ښاغلی جمعزاده زیاتوي،
وسلوالو مخالفینو یو له فشاري موادو ډک همي ټانګ غوښتلی چې چاودنه ترسره کړي. نیکمرغه چې هدف ته رسېدو مخکې ترقي ځواکونو لوري اویستل شوی د هغې انفجار کړی ده، چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اووه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال له سیمې په شاو تنبول شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي او د بیز زیاته برخه ویجاړه شوې ده. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې له طالبانو سره ونښتل، چې په نتیجه کې څلور طالبان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په نښته کې لس نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا درې لوبې به د روانې میاشتې په 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
دا لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاهد په کرکټ لوبغالي کې پلان شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په تونس کې د ډیموکراسۍ پلوه پاڅون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. دغه پاڅون د دې باعث شو چې د دغه هیواد زورواکی له واکه وپرځول شي او په عربي هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل شي. په تونس کې د هغه څلور ورځني ټولبن له کبله چې له پرونه نافذ شو مظاهره منه دي. لاس کله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واکه لرې او په 2019 کال کې په جلاوطنۍ کې مړ شو. د مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یو نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتي له کبله ځان ته اور واچاوه. د روسیا او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او پتیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه خبرې کړې. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره ولیدل. لاوروف له دې کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې روسیا غواړي ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د ده په وینا د ایران د مداخلې د پای ته رسولو غوښتنه کړې. هغه همداراز ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسله والې ډلې جوړوي. او ملګری ملتونه وایي چې په 2000 کال له 2014 کال وروسته د رواني لسیزې تر ټولو تود کالو. د سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو راپور چې پرون د جنوري په 14 خپور شو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا ښایي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پر راپور کې راغلی دی چې 2014 کال له هغه راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړی دی تر ټولو تود کال و.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې بووري. سپینه مانی وای په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر ټاکلې حد ته راکم کړي. زادران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لوی پختیا کې چې تا ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په کونړ کې ځوانان وای کار نه موندل کیږي.
کوشش کوو وظیفه پیدا کړي راته. کوشش هم ډیر کوو وظیفه لپاره.
د یو فلم د ستوري کیسه درته کوو چې د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپ موندلی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو لپاره هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه عمل کړی. خو ښاغلی ترامپ افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه خود. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی تر دا نن ورځې پورې به په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تا راکم شوی وي. د دې موضوع تفصیل د آزادي رادیو خبریال راکوي.
مننه ولسمشر ترامپ کتم په تیره سپتمبر میاشت کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه له 2500 تر راشکوي. اوس یو ځل بیا ټینګار البته د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼه باندې دا خبره کړې ده چې دا به په نورو هیوادونو کې هلته چې امریکایي ځواکونه دي بې پایه جګړې به پای ته رسوي یا دوامداره جګړې به پای ته رسوي. تلوانځب دا په داسې حال کې ده چې که څه هم تر اوسه پورې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په دې اړه تر اوسه تازه څه نه دي ویلي. مخکې په خپلو مرکو کې ټینګار کړی و چې دا دته یوازې د امریکا ګټې مهمې دي، خو تر دې مخکې نورو نړیوالو سازمانونو همدارنګ د کلکیچونو نړیوالې ډلې ټینګار کړی و چې ولسمشر ان البته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان امریکایي ځواکونه په مسنونه توګه وباسي. ولسمشر ترامپ که هم اوس تازه دغه موضوع په اړه ټینګار کړی ده او دا یې زیاته کړې چې له افغانستانه به خپل ځواکونه باسي، همدارنګه د افغانستان سربېره په نورو هیوادونو کې چې هلته امریکایي ځواکونه دي خپل جګړو هغه هلته چې امریکایي ځواکونه په جګړو بوخت دي هغه ځای نه بیا خپل هیواد ته بیسنوي. خو په دې سربېره په افغانستان کې هم تر دې مخکې هم ویل شوي وو چې باید په افغانستان کله چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ووځي یو مشخصه تګلارې او کومه مسلانه توګه خپل ځواکونه وباسي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې دا پریکړه کړې وه او په تړون کې راغلي چې خپل ځواکونه به د جنوري تر 15 چې نن ده البته شمیر به کموي شمیر به چټوي، خو تر اوسه هم په دې اړه لا مشخص نه ده چې ولسمشر البته منتخب ولسمشر جو بایدن به دا پریکړه عملي کوي کنه خو وبلی دل سی پراتلون کې دغه امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن څه پریکړه کوي بلې سروانتر
ډېر مننه کورودان لکه څنګه چې مو واوریدل د امریکا د حکومت له پریکړې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړی شوی دی. ولسمشر ترامپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. د نه دی ویلي چې د ځواکونو شمیر په افغانستان کې کوم حد ته رسولی دی، خو مخکې هم ترامپ او د امریکا نورو چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی نن ورځې پورې به په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. د سې شنبه پر ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي وو له هغه نوي قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو په اوس وخت کې کوم نوی حکم نه دی صادر شوی چې د روان جنوري تر 15 پورې 2500 ته د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخه ونیسي. روټرز خبري اژانس وایي د پینټاګون دا اقدام به شاید جمهوری پال او دیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالف دي غوسه زیات کړی او د ترامپ د پایترسیدونکو حکومت په اړه به اندیشنه تازه شي. ټاکل شوی دی چې همدانن پوری د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته کم شي، او لبلې خو په پام کې ده چې د جنوري په 10 نوې ولسمشر جو بایدن لوړ وکړي. د کانګرس یو غړی ویلي ک دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. د بل خولس مشر ترامپ د دفاع مخکنی وزیر د نورو مسایلو ترڅنګ له افغانستان د پوځیانو د ژر نه ایستلو په خاطر له دندې ګوښه کړ. امریکایي شنن کې وایي ترامپ غواړي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په خاطر د امریکا په تاریخ کې نوم پاتې شي، خو نور امریکایي چارواکي او د کانګرس ځینې غړي فکر کوي چې باید تر هغو امریکایي پوځیان ونه ایستل شي چې په افغانستان کې د سولې څرک نه وي لګېدلې. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان باید د می تر میاشتې له افغانستان وزي. کانګرس د دسمبر په 15 د یو لایحه په تصویبولو د ترامپ حکومت مکلف کړ چې له افغانستانه نور ځواکونه ونه باسي، مګر دا چې د امریکا له متحدانو او د افغانستان له حکومت سره پر همغږي وشي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکی استازي ویلي د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. لبلی خو د ملي امنیت عمومي ریاست لامنیتی ځواکونو سره په نخته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبريال په قتلونو تورنو. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږنیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډلې مسولیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټوئیټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لراوانو هڅو څخه د ناتو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نخښه شوي. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې د دې دو هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیک بلل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی دي چې بیک په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي په رابړ وپوښي. خغلی سالی د شپږنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې د مړو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي او میلیونونه نور د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په قرنټین کې دي، د کرونا ضد واکسین پروګرام چې تیره میاشت پیل شوی بیړنۍ اړتیا یې نوره هم سوا شوې ده. بلې خواته په امریکا کې د هغه محکوم اعدام بحثونه پارولي چې له کرونا نور رغېدلی. د دې موضوع تفصیل احمد اجمل ان وړاندې کوي چې هم دا شبه راسره په سټوډیو کې دی. انسه مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون د نشه یي موادو یو قاچاقچی اعدام کړ. په نوموړي د اعدام د حکم په داسې وخت کې عملي شو چې هغه په کرونا ناروغي اخته وو او ستره محکمې هغه وختنه رد کړه چې د دې مجرم کس اعدام تر هغه وزندول شي څو هغه د کرونا ناروغي څخه ورخیږي. دا 250 کلن وو، جانسن نومیده، د انډیانا په یو زندان کې په وژن کې پچکارې اعدام شو. د په 1992 میلادي کال کې په یو لړ وژنو مجرم پیژندل شوی وو. د دې په کرونا اخته محکومې دام په امریکا کې ولړ انتقادونه او باسونه راپورته کړي. بلخوا سره لدې چې تیر میاشت نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایروس پر ضد د واکسینو د عملي کولو کمپاین پایل شو، خو په نړۍ کې دا وایروس لا هم په چټکۍ خپریږي او د واکسینو د عملي کېدو بیړنۍ اړتیا یې نور هم سیوا کړې ده. وروستۍ شمیرې چې پرون د جان هاپکنز پانتون خبرې کړې دي، په هغه کې 1,993,146 کسان تر اوسه پوری د دې کبل مړ شوي چې نږدې 2 میلیونه کسان کیږي. همدارنګه دغه پانتون ډیټا یا معلومات ښیي چې دا ناروغي په چټکۍ په ځینو هیوادونو کې لام په چټکۍ په زیاتېدو ده. جرمني په تیرو 24 ساعتونو کې تر 2000 زیاتې نوې پیښې د کرونا وایروس اخته پیښې زیاتې کړې دي. په دې هیواد کې همدارنګه د مړینو شمیر هم تر 45 سر واوښتې، البته له پایله تر اوسه پورې. مکسیکو چې کرونا ډېر ځپلی دا هیواد هم تیره اونۍ تر ټولو په بد وضعیت کې وو. لږ تر لږه 1000 کسان د ورځې په مکسیکو کې د کرونا وایروس نه مړه شوي دي. په تیرو 2 ورځو کې 2000 مړینې ثبت کړې دي او همدارنګه د دغه هیواد په روغتیایي سیستم هم ډیر فشار راغلی دی او خبریالان وایي چې د ماتېدو په حال کې دی. همدارنګه په واکسینو برخه کې بیا په اروپا کې ډنمارک مخکې دی. د واکسینو پروګرام یې ډیر ښه روان کړی، چټکې روان کړی. تر اوسه پورې دا هیواد چې تقریبا څه کم 6 میلیونه وګړي لري دو فیصد خلک توانیدلې دي چې واکسینې کی چې دا په نړۍ کې تر نورو هیوادونو لوړه شمیره ده. البته د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم د واکسینو پروسه روانه ده. تر ټولو بد وضعیت چې دی هغه بیا هم د امریکا په متحده ایالاتو کې دی. د هیواد تیرونی شپږ دیر زره نوي مړینې په خپل لیست کې اضافه کړي چې د کرونا وایروس سره د تړلې ناروغۍ له کبله رامنځته شوي.
ډیره مننه. خو له دې سره سره هیلې هم غوړېدلې دي چې واکسینونه به ټولو هیوادونو ته او ټولو خلکو ته ورسیږي او د کرونا مخه به ونیول شي.
دلته چې دا کوم ریپورت تاسو سره ما شریک په دې کې د کارپوهانو ټینګار هم دا دی چې واکسین شته، کار ورکوي، یوازې دغه د عملي کولو او پلي کولو پروسه باید چټک شي څو زر تر زره وتوانېږي چې د کرونا دغه ناروغي کنټرول کینو. هلی واقعا شته.
بله، تاسو اشاره وکړه چې تر ټولو زیات واکسین په اروپا کې، البته دنمارک خلکو ته ډیر تزریق کړي، لیکن په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات واکسین په اسرائیل کې ورکړل شوی دی. اسرائیل تر اوسه پورې په دې برخه کې ډیر مخکښ دی او هند هم له اسرائیلو غوښتي دي چې خپلې تجربې په دې برخه کې ورسره شریک کړي چې دوی څنګه وکړی شول دومره ژر ډیرو خلکو ته واکسین ورکړي. بهرحال ډیره مننه انسیب.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې نیوکه وکړه او ویل چې خلک یې له هر ډول پرمختګونو محروم پاتې شوي دي. د راپورت غوښتي
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یو ولسو زدران میشتو ورسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسيونی وخل نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه سرګند لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړي. د خوست د شمال دوه منډه ورسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته ویل د طالبان مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یو خوله نه دي او هر څوک ځان ته خبرې کوي.
مقدانو مندشتوي چې د ایزادونو کومر جګ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن بس په افغانستان کې په کوبل کونستي په یوالیر نه دي سره جوړ بیا طالب نه بس ګیلاته وکي دا د پیټ فوکسي طالب یې په میک یی چا سره وی دنیا لوستای چاس رای بل دنیا لوستای چاس رای بل دنیا عزیزونو لوستا نن ورځ دا دوی په دوه ک سره غیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوی په لوی پختیا کې چا ته وانډا ورکړي چې دا وغاږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پرانه شوې. د بین افغاني مذاکرات له خند او ځان سره مخامخ موک به ډیره دار او تلیو چې د زدرانو قومي مشران ته بل بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما او ته موقي ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخه له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کډ سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سمبه ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه د چې کچيري د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو کوم ته وانډ ډېر ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه چې دغه سولې ډېر زر کیږي او هغه سولې به کیږي چې مونږ ورته څومره هیل لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیل لري.
په دې راټولیدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمه او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ورسوالۍ اوسیدونکي حاجی عمرجان زدران وویل
زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی. لوی لارې خمادې سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، خونځې ړنګې دي. هغه حقوق چې زدرانو ته باید ورکړل شي وای دوی لوی نه پوس لري نو هغه تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د زادران میشتو سیمه کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دی فعال شوی، دا د زر ته زر فعال شي او د خوست ورګون سرک دی ورته جوړ شي. تر څو پورې چې د زادران غوښتنه و نه منل شي، دا لري نو نه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زادران ټولو میشتو سیمو کې به دا لري نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زادران د سورې په اړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو دریو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارد دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دولس بجې او شپږ ویشت دقیقې شوې. په کونړ کې ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتۍ د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر ځوانان چې په کار هم پوهیږي بیکاره پاتې شي. په دې اړه د راپورته خوښي
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند دی تر ډیره له سختو ورځو سره مخ و، خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی.
د تخنیکي تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د کونړ راپور اوس چمتو دی.
په اسدآباد کې داسې ډیر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوخت دي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفي کوشش کوم، وظیفي نه پیدا کیږي راته، کوشش هم ډېر وکړو وظیفو لپاره، وظیفي راته نه پیدا کیږي. مجبور هم دې ته کار وکړو، کار هم نشته، په دې رڼا باندې کار کور لپاره څه لاره نه څه پیدا کړو. مزه نشته، صرف خاص دغه مخکنیم شان خوند نشته، هر سړي اقتصاد خراب دی، بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسي کراچۍ ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی ته ځي، هلته تازه ترکاری اخلي او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سړک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای
وضعیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پرېږدي. روره او هغه حال دی روره چې ماښامې دی ورڅ راته پراته دي، نیمې نه ډیر پاتې دی، ویچ مزدوری نه دغه نشته دی، بس ایستاریان دریان یو چې څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرره هم د دې سبب شوی چې ځنی په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وای
دغه ګمارنه چې کوم روان دي دولتونو نوو مرکز پر ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکی په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی، هم دلته په مجالسو کې. خو بدبختانه د ځوان قشر هم دغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کموالی مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې و دغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سلو شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو مختلفو مکاتبو کې، همدارنګ هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې هم ځوانان جذبېږي زیاته توجه مونږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کو بانک جهانی په چوکاټ کې یا سادابات په خار کې مونږ برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وای هغه د همدې بنا باندې رامسکی چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي.
کونړی ځوانان وای افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوي چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وای حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:30 بجې د دې سات لنډ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی او په دې برخه کې د ژمنه عملي شوې ده. ټرمپ پرون په یو لنډ بیان کې ویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې 9 سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی د والي ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې 4 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان شول. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. کرکټ بورډ وایي دا درې لوبې به د جنوري په 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. په تونس کې د ډیموکراسۍ پلوه پاڅون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث کړی او ملګري ملتونه وایي چې 2000 کال له 2014 کال وروسته د روانې لسیزې تر ټولو تود کال و.
د روانې خپرونې په دوام کې د روغتیا پروګرام لرو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع جالب برتان انتخاب کردیم، البته به نظر ما جالب است، نمیفهمیم به شما جالب است یا نیست، شما هم قضاوت ها کردین. موضوع نقش قلب در بدن و امراض قلبی و در مجموع تأثیر قلب به تمام ارگان های بدن و به صحت موضوع بحث ماست. البته ما متخصص نیستیم، من متخصص نیستم، از او خاطر دکتر صاحب متخصص برتان دعوت کردیم، اونام دکتر صاحب سید خالد راشد، متخصص امراض قلبی. دکتر صاحب محترم، آقای سید خالد راشد، در مورد اهمیت قلب که یک کمک صحبت بکنین.
اصلا دیر اخو پختنم بکنم، جالب ده ځکه چې زړه د موږ تاسو وایو چې د بدن باچا دی، مرکز دی، او واقعیت هم داسې ده. او که موږ تاسو وګورو په خپلو ادبیاتو کې عزت ډېره زیاته دغه شوې ده، کله چې د عواطفو خبرې موږ عزت استنو چې زړه مې ودرد دی، زړه مې پوک شو، کله چې موږ د درد او د غم خبره کوو چې زړه مو چاودې ده، مړ شو. نو یعنی زړه چې دی هغه مرکزیت لري او همدغه شان ده. زړه اصلا یو پمپ دی چې هغه ټول وجود خدراتو ته د وجود ټولې برخې ته هغه وینه پمپ کوي او وینه ورته لیږي، او په دې شکل سره د ټول وجود د وینې د لارې نه د وجود ټولو حجراتو ته چې هغه په میلیاردونو حجرات دي هغوی ته غذایي مواد، اکسیجن د وینې د لارې نه رسیږي، او دغه شانې تقویتي مواد. او دا غینا کم فاضله مواد چې دی کاربن ډای اکسایډ دی او هغه وبدي او نور مواد هغه بیرته دغه دلاره نه د وینې دلاره نه زړه ته راځي او د زړه نه بیرته بیا په دې شکل سره هغه پم کوي بیرته د پښتورګو یا د ځیګر دلاره نه او یا د کولمو دلاره نه هغه خارجيږي او یا هم د خولې او د سږو دلاره نه د پوزې دلاره نه د خولې او د پوزې دلاره نه نو په دې شکل سره زړه یو ډیر مهم غړی دی د وجود او د ټول وجود لپاره د اغوی د قوت د اغوی د تغذی او د اغوی د ساتنې مسؤلیت په غاړه باندې لري که خدای نه خواسته زړه 15 دقیقې ودرېږي تر 15 دقیقو پورې دماغ ته وینه ونه رسیږي نو انسان چې دی د یو غیر رجعي آفت دماغ سره مخ کیږي او هغه انسان چې دی هغه تمه برین ډیت یا د مغزو مړوي چې هغه بیرته بیا ګوندې کېدلی نشي نو په دې شکل زړه د وجود د ټولو نه حیاتي عضو ده اگر چې حیاتي ازانورم دي دماغ دي ځیګر دي پښتورګي دي سږي دي خو زموږ په ټولو کې ډېر مرکزی رول لري.
مهمان محترم دیگر ما محترم ډاکټر سید حبیب الله اروال رئیس امراض غیر ساری هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. ډاکټر صاحب خوش آمدین به برنامه. خب دکتر صاحب محترم، مسئله ایست که گفتیم نقش قلب یک کمه که به شنونده عزیز ما تعریف کنیم. دکتر صاحب خالد کمه گفتن موضوعات به زبان پشتو، اگر شما بسیار خلاصه روی اهمیت قلب یک کمه که صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قلب مثل که از نامش پیداست، قلب از دیگه در همه چیز ما که مثال میریم یکی قلبش هست، یعنی چیزی که بسیار مهم و با اهمیت باشه میگه قلبش است. از اون خاطر است که قلب در بدن یک عضو حیاتی با بین اعضای حیاتی یک عضو بسیار مهم است. یعنی هرگاه خدا نخواسته اگر قلب فعالیت خود از دست میده، تمام وجود انسان فعالیت های خود از دست میده. فلهذا به این پرده مهم و اساس وجود انسان که خداوند به چی ظرافت رو خلق کرده و ایره حکمت هایی که در موجود است که تا حال اصلا سباوت از واجد است که بفهم که چقدر حکمت ها در او است. دیگه به می خاطرم هست که هر همه ساله به خاطر روز تجلیل قلب، روز جهانی قلب، شعارش هم تغییر میکنه و از یعنی هدف شعارش هم میبینه باشه که چطور بتانیم ما از قلب خود حفاظت کنیم و قلب خود به صورت درست استفاده بکنیم. و قلب یک عضو بسیار مهم وجود است که در افغانستان متاسفانه مانند دیگه دنیا، اگر اجازه بدین ما میگم که در حدود 17.5 تا بیشتر از میلیون انسان ها در دنیا و از دست امراض قلبی سالانه زندگی خود از دست میده و تقریبا 37% تمام مرگ ها را تشکیل میده. یعنی سبب مرگ در دنیا اولین سبب امراض قلبی یایی، یعنی قلبی و رگ های قلب. دیگه ای بسیار مهم است و از مخاطرم است که در دنیا برای مراکز بسیار خاص ساخته میشه که متاسفانه در افغانستان ما به دری رابطه داریم، فعالیت و کارهایی داریم، اما مراکزی که به صورت مجهز و عصری باشه نیست.
فرصت اول به شنونده های محترم ما میتیم، ما یک اعلانک خود داریم، بعد از شماره های تلفون اعلان میکنم براتون. بسیار آهسته آهسته دکتر صاحب متخصص داریم، شنونده های محترم روی مسائل قلب اگر سوال کنیم بسیار خوش میشیم.
کو رحمت الله کو چې له کندهار خبرې کوم، ډرنو ولسوالی ابراهيم خليفه بابا لسم مال ډاکټران چې دا وختر ډاکټر صاحب خالد چې د زړه ناروغي خورا ډیر پیدا شوی دی. اوس په دا جنگونه په افغانستان کې خوامنتي وضع خراب ده، نو دا د خلکو پر دې زړه باندې دی چې بو جوړ ولې سیستم کې خو شي یا کم خلپاتې چاته وړه ده. په افغانستان کې ټول خلک مسلمان سره ورونه دي، ټول دیوي کلمې ورونه دي، نو دا چې کومه پیښه وشي یا کوم دغه وشي نو دا د خلکو پر زړه باندې ډېره ناوړه اغېزه کوي. نو دوی ته زه وایم چې په دې حالات کښې باید چې دا خلک دا ناروغي سره کوم مقامت وکړي، او ډاکټر صاحب خالد ته که په پښتو باندې دا سوال راته جواب کړي ډېره مهرباني به وي. په افغانستان کښې حالات ګوره بېخي خراب دي وروره، داسې ورځ به نه وي چې مړي په افغانستان کښې نه کېږي. نو د ټولې دنیا هغسې مسلمانې په اسلامي خوا بدېږي، هغو بزلونه ځوان دي اوس ړم نه وي جوړ دي، بېرته بزلونه بس ناروغ د زړه ناروغۍ سره به ټوله دنیا مخامخ وي. نو باید چې خدای پاک په افغانستان کښې سوله راولي، او خدای پاک دغه د جنګ ته غر له افغانستانه ټول کښې اسلامي نظام راشي، او
ټول خلکو زړونه جوړ چاته به ان شاء الله تعالی ټول زړونه ناروغي ورکشي.
تشکر زنده باشین. درت یک شنونی دیگه را بگیریم.
بله جناب نظر صاحب، تاسو ته ټول ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هم خپل کوم تفسیر کول نه غواړم. الله تعالی دې وکړي چې ټول انسانان او ټول مسلمانانو ته د هر قسم مرض نه او د هر قسم مصیبت نه محفوظ وساتي. خو یو سوال لرم، دغه زړه بیماری واقعا چې دا یو مشکل بیماری ده، زه خپل تاسو نه یعنی تاسو سره نورستان نه خبرې کوم، دلته هم دغه زړه بیماری باندې ډېر زیات خلک مواجه دي. نو اکثر خلک چې دي ښه روغ جوړ وي، یعنی داسې خلک موږ لیدلي دي چې هغوی مطلب ودونو ته تللي دي، ښه روغ جوړ خلک وي، یا جرګو مرکو ته تللي دي، خو هلته یو ناڅاپه زړه باندې دغه بیماری راغلي ده او خلک یې وفات شوي دي. نو زه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم چې دغه د زړه بیماری کوم داسې اسبابونه دي چې سړی باید د هغې نه ځان وساتي، مطلب د دې په هکله چې معلومات راکړي چې کوم داسې عمر نه سړی تاریخ وکړي چې هغې په وجه باندې سړی ډېر فرض کړله غواړي زړه بیماری مرض نجات ومومي. کوم داسې کوم لارې چارې شته دي چې سړی د خپل وسې مطابق د هغوی نه تاریخ وکړي؟
یک شنونده دیگر را بگیریم. دکتر صاحب لطفا سوال را یادداشت کنیم. یک شنونده دیگر را میگیریم. بله بفرمایید.
بله سلام، خوب هستین نظر صاحب؟ صدمن سرحال.
نادیا جان خوش آمدین، بفرمایید.
خوش باشین دکتر صاحب. سوال من این است که قلب من بسیار تکان میخوره. دکتر رفته بودم، دین روز از دکتر آمدم، دکتر خون مرا چک کرد، وقت برام گفت که تو زردی زرد تو را گرفته. باز ما دوا داد زردی زرد من خوب مچو مست نیست تو نمیفهمم. مقصد دکتر به ما گفت که قلب تو تکان میخوره. مقصد قلب ما که تکان میخوره، سر من درد میکنه، امرایش چشمای من درد میکنه، استوانه یعنی روی من امرایش درد میکنه. اگر بشینم مثلا شته باشم بخیزم قلبم ضربه میزنه، همیتو بسیار از روی قلب نفس مطا تنگی میکنه. هیچ دوا گرفتیم هیچ تاثیر نمیکنه. ما که می از طریق زردی است یا از طریق حساب است؟ این را به ما دکتر سایده گلونم، همی طریق گلونم دکتر گفت شاید است گوش گلو باشی.
یک دقیقه باشین اگر دکتر صاحب شما سوال داشته باشه، برای از اینکه مسائل تکنیکی است.
نه نه، خوردن دست تکلیف به تو وقت پیدا شده او اولانه تکلیف ساتی چی شد؟
تقریبا دکتر صاحب دو کال یو کال خود کیگی. ما تاول ست زیاره لره دکتر وال زیر زیری نوالی زولارم وینمی چیه کرد، دو دریزل دیمای وینمی چیه کرد. دکتر ما ته ول شاید بیاول شاید د ستوني تکلیف به ور سره یې سر مې درد کوي، سترګې مې ور سره درد کوي، زړه مې ستکان خوري، نفس مې ور سره تنګي کوي. دکتر صاحب نه پوهېږم چې دا څه عامل دی. دوا اخلم، دوا راته ګټه نه کوي. یو سیرین چې تېر کړم ګلوکوز ور سره یې بیا په هغه حالت کې زه لږ ښه یم.
جانې ساتې زنګنونه یا د زنګون دا کومه فاصل چې مفصل یا د لاسونو بندونه دا خو درد نه کوي ور سره؟
مفاصل میګه درد میکنه، یعنی مفاصل
بندونه می درد نه کوي، سر می درد کوي، سترګې می درد کوي، زړه می تکان خوري، نفس می تنګي کوي، او سترګې د مخ هډوکي می لږ لږ ور سره درد کوي. مقصد
خورځانې تاسو لپاره خو دا په کار ده چې ځینې معاینات دي چې هغه باید سر ته ورسېږي. ته د وینې معاینات کي او د هغې سره څنګ کې ته د زړه ګراف ویستل دي. که ستاسو د زړه ټکان زیات وي، نو دا لیدل دي چې آیا د زړه ټکان په عادي شکل باندې د کمپونې د وجې نه هم زیاتېږي، خصوصا په حامله ښځو کې یا په هغه ښځو کې چې هغوی په د اولاد زیږولي په عمر کې، نو په هغې کې د هغې وجې نه هم پیدا کمپونې د وجې نه هم پیدا کېدلی شي. خو لیکن دا لیدل دي زیر لپاره د زړه ګراف دی چې هغه وشي او هغه ولیدل شي چې آیا د نظمي د زړه موجوده ده او که نه صرف ټکان زیات شوی دی. د دې سره څنګه کې څه دغه چې دي د ستوني برخه کې څه التانات داسې کېدلی شي چې هغه د زړه امراض رامنځته کوي او د نفسنګي چې ده هغه کېدلی شي د زړه د والونو مشکل وي. نو دا زه فکر کوم د راډیو د لارې نه کېږي، یو د زړه متخصص تاسو باید یا د داخلي متخصص تاسو باید نږدې نه وګورئ.
نادیا جان خی به یک ډاکټر متخصص باید مراجعه وکړین، بهتون شفا عاجل میخوایم. امیدوار هستیم که کمک کده باشه مشورې ډاکټر صاحب ما. یک شنونده دیگر هم بگیریم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حمید الله هستم، از کربلا بودم از گرفتی.
بله حمید جان بفرمایید، خوش آمدین.
خوش باشی. میخواستم از دکتر سه پرسان میکرم. بعضی مردم همی قلب اشکالان میشه، نگمی جاف اشکالان شده، ای که لطف و با کدام علایم بسیار مریض مبتلا شد؟
بله.
بعد این مریضی مبتلا شد میگه قلبش کلان شده.
خب خب فهمیده شد. این قلب کلانی علایده یک مشکل است. بسیار جد تشکر از سوالاتتون. یک لحظه خیلی سوال جواب بگیریم دکتر صاحب. سید طبیب اروال شما صاحب اگر جواب میتین بعض سوالا را بفرمایین صاحب.
بسیار تشکر. یک میخوام که اطمینان بتون که هر مرض عادی و یا هر مشکلی که باشه حتما مرض قلبی نیست و بسیار باید محتاط باشیم. اما محتاط به این معنی که تشویش زیر داشته باشیم که هر تکلیفی باشه بگیم که تکلیف قلبی است و حتما شما ای و آن بکنید. ما از دوستای ما خوش میکنم که قسمی که پیشتر هم فکر کنم دکتر به این متخصص به این اشاره کرد که علائم خاص را که امراض قلبی داره رو در نظر گرفته باشه و اگر او علائمی وجود داشته باشد در اون صورت باید پیش یک متخصص داخلی و قلبی مراجعه بکنه و معاینات خود اجرا بکنه. در غیر از اون حتمی نیست که در هر جای و هر همه امراض همه معاینات که ضرورت به امراض قلبی رو در هر حالت انجام شود. به این شکل نیست که یک چکاپ ضرور است. یک چکاپ سالانه یا حداقل 6 ماه بعد اگر شما بسیار بهتر است. و بهترین چیزی است که شما لطفا در تن چیزی که یک فعالیت فیزیکی خود یعنی ورزش به این چیزا تن بگیرین در غذاهای خود کوچ کنین که از غذای بسیار چرب و شیرین استفاده نکنین و همچنان از دخانیات و الکل که الحمدلله در افغانستان نیست و اگر از کم از این چیزا استفاده کم بکنین انشاءالله امراضتان امراض قلبی کم خواهد بود و نخواهد بود. اما احتیاط با کار است. اگر در ابتدا تشخیص شود علاجش بسیار آسان بهتر و آسان تر است و در افغانستان ممکن است. انشاءالله خداوند شما را شفا بده.
تشکر دکتر صاحب. راشد شما چیز علاوه میکنین؟ مسئله کلانشتن قلبم یک سوال اساسی است. بخیالم روی از او اگر باز نظر دارین بفرمایید.
زه غواله ما چی اگر نمانی رو چی کما خبر او کلده کندهار نه افغانستان دو وزید برای بیتبانی و دلگر نروغی نفاقی منی میو تفسیره کومه اگر داره چی سکیس یا ذهنی فشار یا پریشانی چی منگو تاس ورتوائیو دا پزرمان مستقیم تأثیر کهی او حتی اگر خلق چی اگر ورانده نوار لما خد زرده کلیف لدی اگر که در زرده حمله یا هر کتیک چی ورتوائی اگر در آتک سبب هم که دلیشید و تاسیفان از منگو تان خو مسلسل دیده شانی حوادی سرمنگ مخی و چوک پل قواده دلاته ورکی او چوک بچیان او چوک چوک او چوک چوک الله دی را وجهت آرام کی ولا جنودی په دې وطن کې سول راوړي نو په دې ټول حالتونو کې یو خه دغه دا چې موږ او تاسو تمانوي دغه لرو هغه دا چې په تقدیر باندې ایمان او باور چي هغه د انسان زړه کوي کوي د انسان د حوادثو په مقابل کې هغه ته مقاومت بسي او هغه د تکالیفونو انسان ساتي. ځکه قران کریم کې الله جل جلاله فرمایي الا بذكر الله تطمئن القلوب د الله په ذکر سره هغه زموږ چې هغه مطمئن کیږي او کله چې زموږ مطمئن شو د الله په یاد سره د تقدیر په یاد سره نو بیا په هغه شکل سره د زړه ناروغي مخنیوی کیږي. د دې سره څنګه وقایه بل لوري چې د زړه ناروغي وقایه څنګه کیدلی شي؟ د زړه ټول ناروغي چې دي هغه مختلف شکلونه لري. یو شکل ناروغي د زړه چې دي هغه ولادي دي، یعنی یو څوک چې د مور زیږي نو هغه په د زیږیدنې په مورداري شکل باندې هغه د بعضې تکالیفو سره د مور پر رحم کې مخ شوی دی، د هغې وجهنه په دې کې د زړه امراض رامنځته کېږي. زموږ استاسې خلک هغه ته اکثر د زړه سوري وایي چې زړه کې سوری موجود دی او په رګونو کې ستونزې موجود وي، رګونه یې اخوا دیخوا شوي. یو خو دا تکالیف دي. د دې وقایه داسې کار کېږي چې د حاملګۍ په دوران کې میندې د ځینو دواګانو د خوراک نه دغه ونیږي چې هره دوا باید ونه خوري، هره دوا چې خوري د ډاکټر په مشوره باندې. بل دا چې میندې د حاملګۍ په دوران کې باید سم از سم د نسای ولادي ډاکټرانو او د قابلو او د هغوی مشورې واخلي او هغوی سره د هغوی لیدنه وکړي او ورشي ورته، خصوصا په لومړني درې میاشت د حمل کې یا لومړني ټرایمستر چې ورته ویل کېږي. د دې سره څنګه کې د شواګانو نه ځان ساتل چې دا اکسرې او دا نور شواګانې دي د حاملګۍ په دوران کې دا ولادي تکالیف اکثره د دې نه او بعضې د حاملګۍ په دوران کې بعضې خوراکونه دي چې هغه مثلا فولیک اسید دی میندې کمې اخلي نو هغه د هغې د کمښت په وجه باندې په تکالیف په دې کې رامنځته کېږي او دغه سره نور ویټامینونه او منرالونه. نو د حاملګۍ په دوران کې متاسفانه زموږ په وطن کې خصوصا زموږ په ټولو اطرافو کې هلته حامله ښځو ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې هغوی ضرورت دی د ژوند، یعنی اهمیت دی که نه دی ضرورت دی.
نه هغه خواړه ورکول کیږي نه د شاخه قانون لاغوي فاران دغه کیږي مستثنا کیږي او نه د ډاکټرانو او قابلګانو سره د هغوی ملاقات زمینه مساعدېږي. نو دا یو مهم فکتور دی چې دا وشي. دوهم تکالیف د زړه چې دي هغه د زړه تکالیف دي چې د عمر په تېرېدلو سره د فزیکي لحاظ د نه فعالیت او دغه شانې د نامتوازنه غذا خوړل هغه د دې سبب کیږي چې په هغې کې د زړه د رګونو مشکلات دي. زړه رګونه بندېږي غوړ زیاتېږي په وجود کې او په دې شکل سره رګونه بندوي. نو هغې لپاره دوه لارې دي. یوه دا ده چې موږ ورزش وکړو روزمره، یعنی حد اقل شل دقیقې نه نیولې تر دېرشو دقیقو پورې موږ ورزش وکړو روزمره. او ورزش کې ته څوک منډه والی چې خو ډېره ښه خبره ده، کنې عادي مزل کول جدي قدم وهل دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. او د بل طرف نه موږ په غذا کې کم خوراکي لومړنۍ خبره ده، دوهم متوازنه غذا. یعنی دا ضرور نه ده چې یو سړی سرمایهدار هغه به متوازنه غذا خوړلی شي. زموږ په اطرافو کې غریب خلک او زموږ متوسط خلک هغوی د ټول نه ښه ډېرې جمع اخیستلی شي. سبزیجات او میوجات چې دي چې زموږ ستاسو وطن کې الحمدلله زیات دي، د دې نه باید زیاته استفاده وشي. او دغه شانې د سیګرټو د څکلو نه د هغې نه ځان وساتل شي.
بله امین جان، دکتر صاحب یک لحظه که یک شنونده وصل شده، تلفونشان مصرفشان بالا نره، ببخشین دیگه شنونده رو بگیریم بعد از او ادامه میتین. بله شنونده عزیز،
نخوز شده خبر کن دکتر صاحب نامو ده سوال ده جده ما ده کور ولا شکر ده، مطلب ده دریم یشتی گیگی بی ده خیلی لحظ ده دا خایلاس دا د مټ دا کی د دور دی بیا می د ډاکټر ته وخیاله دا ما په خپل دا ما سره دا یره وځي دا هدا تیغ حمله پرانه شي هدا ډاکټر دا خبره کوله چې نه دا بل ته بیماری دا شولډر جوائن دا زته خبره تر کوله دا خپل دې ته دې ته کوپین ته شیش کیم.
بل جواب پته په فرمایئ سر
دا د چپ لاس دردونه چي دي اکثر خلک د زړه دردونه چون په سینې کې پیدا کیږي او هغه انتشار کوي چپ لاس ته او د لاس په اوږدو باندې په مختلفو ځایونو کې دا غي احساس کېدل شي. د دې وجه نه خلک اکثر تشويش کوي دغه دردونه چې پیدا شي موږ تشويش دي چې زړه تکلیف لري. نو زه ټول خاطر وایم چې دا د ورور په ذهن کې دغه دردونه چي دي دا ممکن عضلاتي درد وي. د لاس عضلات چې دي هغه د توجه نه وال شوي یا ضربه خوړلي یا فشار لاندې راغلي کېدای شي د هغې د وجه نه دا درد پیدا شوی. دوهم دا ده چې د ملا د سیر فقرې چې دي خصوصا د ستوني په برخه کې سروایکل دغه ورته سپاین چې ورته ویل کېږي په هغې بخش کې کله د هغه اعصاب چې دوی طرف ته راغلي دي نو هغه د فشار لاندې راځي. د هغې د وجه نه هم د لاس دردونه چې دي هغه پیدا کېدلی شي. د دې سره څنګه لاس کړه فریز شي یا یخ لکه موږ منجمد شي یو دغه لاندې پاتې شي نو هغه چې مخکې دوی خپل استرای استعمال کړو شولډر جاینټ فریزینګ دو نو د هغه وزن د هم دې د کله شي دردونه پیدا شي. د دې سره څنګه عصبي دردونه چې دي د بل ځای کولې شي رجاتو کې درد دلته ای اصلا منشأ په بل دی کې او پنځم شي چې نو هغه د زړه دردونه دي چې هغه رجات کې دي دا نو دا ټول شان چې دي دا د داخلي او متخصص له میزان ګوري. مثلا یو ساده خبره دا چې کوم مریض څنګه حرکت ورکو مختلف طرفونو ته خپل لاس او خوځې راو پځي او یا مختلف وضعیتونه واخلي په لاس په ملاس په ولاړ تر دې سره درد دي چې د وضعیت د تغییر سره او په یو خاص وضعیت کې تغییر کوو نو ډیر امکان دی چې دا د زړه تکلیف نه او د عضلاتي درد نه او یا عصبي منشأ ولري. نو خدای دا چې بیا د
بله دکتر صاحب راشد تشکر که دکتر صاحب دیگر ما یک سلام علیکی کنیم برای از اینکه تلفونشان قطع شد. دکتر صاحب دوباره خوش آمدین به برنامه ما. یعنی راستی هم که پیش از همه مریض نشدن خوب است، برای از اینکه خب موتور ماشین بادی واری یک چیز است. بفرمایید.
خب بسیار سوال مهم است که اصلا ما سرزمین کار میکنیم که عوامل زیره که معلوم است اما دیگه هم در یفشا خصوصت بخصوص در افغانستان که کدام عامل باعث میشه که امراض قلبی یایی پیدا میشه. ما پیشتر یک اشاره کردم که تعدل مراد کردن در غذاهای خوردنی یعنی غذای سالم نوشجان کردن این بسیار مفید است و از مواد مخدر از سیگرج گرفته تا و هر نوع مواد مخدر و الکل عزیز جناب شوند و همچنان در زمه دیگه شان که یک از دیگه کده بهتر و بیشتر
او ورزش است یا کار فیزیکی، فعالیت فیزیکی که اگر این چیزا را دوستان ما مراد کنه و در پالوی یک چیز یک عامل دیگه که در افغانستان فکر میکنم نظر و دیگه ممالک بیشتر باشه او تشویش روحی، مشکلات انواع مختلف که شما خودتان میبینید این هم سبب میشه. و یک عامل دیگه که خصوصا در شهر کابل او آلودگی هوا بسیار متاسفانه که زیاد سبب امراض گوناگون و به خصوص مرض قلبی میشه. اون دیگه اینمی عامل است که اگر از این ما خود نجات بدیم و روزانه کوشش بکنیم که این چیزا رو مراد کنیم انشالله از امراض خطرناک و بسیار قیمتی قلبی نجات پیدا میکنیم.
بله خب دکتر صاحبا شما متخصصین هستین، خوب موضوعات تشریح کردین، بسیار جا تشکر، امیدوار هستیم که شنونده از اونا استفاده بکنن. منتها یکی چیزاییست که در دست خود انسان هاست، یکان چیزاییست که در دستشان نیست، مثلا خرابی هوا صاحب. منتها مثلا سیگرت کشیدن در دست خودش هست و برای در سیگرت نکشنی. از او خاطر چی باید شود دکتر صاحبا که شنونده عزیز ما به زندگی خود اهمیت بده، به بی قلب خود اهمیت بده؟ این قلب خود ماشین است، اگر ایستاد شود پس کار نمیکنه. البته ما شما شکر مسلمان هستیم، منتها خداوند تعالی میگه که احتیاط کن، نظافت در نگاه بکن، سیگرت میگرد نکش، از این قبیلا هست. از او خاطر پشت مسائل دیگهش نمیگردیم. مهمترین مسئله که مثلا میگن کلسترول باعث از این میشه که خون چی رگا بسته شود، او اگر یک دکه بخوره حتی فلج میشن و مثلا سکته قلبی میشه و از این قبیل مسائل. روی از این موضوعات هم به نوبت اگر کمه که گپ بزنین. اول دکتر صاحب راشد بسیار خلاصه شما بگوین که از چی چیزا اینا خودداری کنین. مثلا سیگرت خود اختیار خودشان است، چرا سیگرت میکسن نیست؟ بفرمایید.
مخکی ما یو الف چی یو خودوی ده سیگرت سکلو نزن مصافی زکس منگل تاسی عموما دکتران و طول متخصصین و زر باش که عموما طول علمی سیلنی اگه دا سفارش که دا سپارختن اگه چی منگا اگه دواگان استعمال کو چی اگه وینا نره کهی لکه اسپرین نو اوس اسپرین نه دې لپاره خروج وینه نه ریږي، حالانکه سیګریټ بیرته زمونږ وینه چې دا د وینې د پلان کېدلو صلاحیت زیاتوي. نو بیا د دې دوا هیڅ فائدہ نشته، لکه حتی که دوا واغستل شي کله چې موږ سیګریټ استعمالو نو سیګریټ نو خو جدا خودداری وشي.
تشکر دکتر صاحب راشد. دکتر صاحب حبیب اروال شما هم می سوال مرا اگر جواب بتین، چیزایی که در دست خود انسان هاست باید اول خوب به صحت خود یک ذره جدی برخورد بکنن، برازی که وقتی که صحت هستن هیچ رای نمی زنن، خبر ندارن که بیچاره قلب قدر زحمت میکشه، هیچ خبر نمیشه وقتی که قلبش یک ذره ایسونوسون کد بعد از او ور خطا برو پیش دکتر و از این قبیل مسائل. چی میگین دکتر صاحب اروال؟
بسیار موضوع مهم و اساسی است. ببینین وزارت صحت عمومی در مجموع در افغانستان تقریبا 45% تمام مرگا را امراض غیر ساری تشکیل میده که از این جمله 21% زی از سبب امراض قلبی. شما ببینین امیر یک سنجش کنین که از امراض قلبی و عوامل زی امی ما استفاده از مواد مخدر، امی مسئله را که جناب دکتر راشد گفت این نمی مسائلی است. منتها وزارت صحت عمومی با تاسف که تا حالا برای کنترل امراض غیر ساری هیچ نبود، یه خاطر نداشته، چون ما همیشه مرتبط با دونر بودیم و دونر علاقه به کنترل امراض ساری دارن و غیر ساری. اما ما تلاش های خود آغاز کردیم و امیدوار هستیم که انشالله اسمی که دکتر به شرکت کمپاین های خوبی را به خاطر حفاظت جان خود و امیدوار هستیم که انشالله در آینده پروگرام های خوبی داشته باشیم.
بسیار خوب، امیدوار هستیم برنامه مفید واقع شده باشه به شنونده های محترم. بسیار جا تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب سید خالد راشد متخصص امراض قلبی، دکتر صاحب سید عبدالله اروال مسئول کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه دولت اسلامی افغانستان، و از شنونده های محترم هم تشکر.
والده پسپین و جامون الورنگا و والده پسپین و جامون الورنگا و اداستا خمار است گوپا ما ورولگا و ورولگا و اداستا خمار است گوپا ما ورولگا و ورولگا.
سختخواری دلالای سما مسافری سختخواری دلالای سما بالا ماوری صبح زن بر کمین دلالای سما بالا ماوری صبح زن بر کمین دلالای سما پلی به پستی نجامو نلوارنگا با 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 پلی به پستی نجامو نلوارنگا با الله استعمار است دو پما ور ولگا با ور ولگا با الله استعمار است دو پما ور ولگا با